شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د ټینګښت تر وخته په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. او متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر یوه بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کولې بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو او په تیره د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. اجرایه ریاست په یوه خبر پڼه کې د ښاغلي ماس له قول لیکې چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پرله پسې غوښتنې رد کړې دي. د یو بل خبر له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
غواړي چې دا مذاکرات یوازې د امریکایانو سره یا بهرنیانو سره دوام ورکړي، او موږ فکر کوو چې دوی غواړي چې سیاسي او تبلیغاتي ګټه ورڅخه ونیسي، د دې پر ځای چې یو فرصت په شان دې ته وګوري او د سولې دپاره یو قدم واخلي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د فبروري په 15مه په قطر کې پیل شو او تر اوسه دوام لري. تر اوسه په دې خبرو کې د پرمختګ په اړه دواړو خواوو له رسنیو سره جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی خالد دا څرګندونې پرون په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د 1500 افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دا خارجیان به تر هغه وخته ای تر څو چې موږ په خپلو پښو درېږو، تر څو چې موږ په خپله د دې توان ولرو چې مستقلانه دفاع وکړو.
اوس مهال شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دیره دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قماندان جنرال جوزف ووټل د مارچ په 8مه د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه باید د افغانستان له سیاسي وضعیت سره تړلې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د خپلو 14,000 سرتیرو نیمایي له افغانستانه وباسي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی پرون عراق ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریل ګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو موافقې لاسلیک کړې. روحانی چې په درې ورځني سفر عراق ته تللی هڅه کوي پر د هیواد د تهران نفوذ لا زیات کړي، او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې دی د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. روحانی پرون عراق ته له روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد نړیوال هوایي ډګر کې د ایران او عراق اړیکې خاص وبلل او ویې ستایل. هغه وویل ایران لیوال دی چې له عراق سره په تیره د ترانسپورت په برخه کې اړیکې پراخ کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل ډېرې مهمې پروژې شته چې په دې سفر کې به خبرې پرې وکړي. دا عراق ته د روحانی لومړنی رسمي سفر دی. متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کړي دي بندیزونه ولګول. د راپورونو له مخې د دې بانک شتمني په 2013 کال کې په 50 زیاته شوې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل دا وزارت به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر نامشروع رژیم د نورو بندیزونو لګولو ته هم دوام ورکړي. متحد ایالات او له 50 زیات هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان یې ولسمشر اعلان کړی د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورو تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې مخالفو کاندیدانو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې. او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکې الوتکه د ثبت وسیلې یا تورې جابې موندلې دي چې د یکشنبه په ورځ د دې هېواد د پلازمینې ادیس ابابا له هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټولې 150 سپرلې مړې شوې. د دې شرکت چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې یوه توره جابه یو څه زیانمنه شوې. له دې پیښې وروسته د ایتوپیا، چین، اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو شرکتونو بوئنګ 1 ماکس ډوله الوتکې ودرولې. دا د بوئنګ الوتکو هغه ډول دی چې په تیرو 5 میاشتو کې په څو هیوادونو کې غورځېدلې دي، خو د بوئنګ شرکت چارواکي وایي د دې لپاره هیڅ دلیل نشته چې دا الوتکې له الوتنو منع کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به پر نورو مطالبو سربیره د پښتو لیک دود په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره خبرې اترې واورئ.
عربی لیک نه یا الفبایی سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج و چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی دې سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو.
قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله د څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دیره دي. له ازادۍ راډیو سره د ښاغلي عبدالله د مرکې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي اوسنیو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یوازې د طالبانو غوښتنه نه، بلکې د دې هیواد د خلکو غوښتنه هم ده. خو ښاغلي عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه دي د سولې تر ټینګېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي.
طالبان غواړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې ونه اوسي. دا د دوی غوښتنه وو، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده. خو زموږ یا د افغانستان د خلکو په نظر ضرورت دی شتون ته دغه قوا تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله راځي او جګړه روانه دي، هغه ضرورت شته دی. خو طالبان خو جګړه د طالبان او د افغانستان د نور خلکو ترمنځ مخکې د بهرنۍ قوتونو د شتون نه هم شروع شوی وو.
په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د دغو ځواکونو 14,000 امریکایي سرتیری دي. امریکایي رسنیو په تیرو 2 میاشتو کې راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ اداره نیت لري چې نیمایي یعنی 1,000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات په کال کې 50 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرفوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې وړاندیز کړی چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو لپاره د هغوی لګښتونه کم کړي. عبدالله د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ ته په استولي لیک له تاسو سره مشوره شوې وویل
په دې کې مشوره نه وشوي. ده مشوره نه وشوي، خو زه وایم چې په دا ټول مسایلو باندې معنا د مشوره بدانه ای چې کارون په مقابل خندیازند پیدا شي. مشوره ته ضرورت دی.
ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو د نړیوالو ځواکونو پر پاتې دو په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله له طالبانو سره په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل چې دا ډله د سولې له دوو خبرو اترو د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. اجرایی رئیس زیاته کړه چې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای وبللې، خو تاکید یې وکړ چې د افغانستان په وړاندې هیڅ ډول دسیسه روانه نه ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. د افغان چارواکو په وینا ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې هم له طالبانو سره د ترسره کړو خبرو جزئیات د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. جرمني په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې ستایي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او نورو برخو سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ.
د افغانستان او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو له خبرو وروسته په یوې خبري ناسته کې سرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناسته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوه ناستې ته اشاره وکړه او په دې لاره کې د امریکا او افغان حکومت هڅې وستایلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر
کړي.
د وویل د دوهې خبرې لومړنی ګام دی، اوس د دې وخت رسېدلی چې خبرې وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. ښاغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د افغان حکومت او خلکو لاسته راوړنې خوندي شي. د همدارنګه په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په راوستلو، له فساد سره د مبارزې، له امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هېواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هېواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی، له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلی دی. جرمني چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅې ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د سولې په پروسه کې د جرمني په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې پر روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظره ونه غورځوي.
هر برنامه ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود،
دوبل په هر پروگرام که چه در افغان حکومت او خلق و نقش لنظر و غرزبل شی، نه یواز دا چه زمانگ ده تایید ورد نده، بلکه تجربه خوده لی چه داشن پروگرامون نشی کوله چه پا افغانستان که تلپات سولا و ثبات تینگ کلی. مونگ ده دوست حواد نچه ده سیمهیز و همکارو پا برخ که زمانگ ده حس و ملاتر کبی قدردانی کهو.
قدردانی می نمایم.
ښاغلی رباني ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یکشنبه په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې اوس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی رادیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نیویارک کې د زومیا په نوم د یو څېړنیز مرکز نوي راپور ته کتلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر په اړه دی. مقاله د راپور له قوله وایي چې د مخکینی باور خلاف څېړنه دا ښیي چې ملا عمر تر پایه د افغانستان په جنوب کې د امریکایانو یوې اډې ته نږدې ژوند کاوه. مقاله لیکي چې د امریکا د مرکزي استخبار